هم بیا د نارینه او زنانه ترمنز واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه وتن وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران نن په خپله اکس پاڼه د دې پېښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله اکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلۍ څانګې له خوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله اکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پر لپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې له تر ټولو جنګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې دغه هدف پوره کړ، یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
فوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
د دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بوت ورغړيږي. سکروټی پلاس کینیسی، څلور یا 5 سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتی وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یو خوبو ولم بیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا 3 میاشتې 3.5 میاشتې ما بیماری تیره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلچ کې هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچول مایان چې اور اجک شول پکې په دې بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو. دلته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باور دی چې د پوهې لا ډېرې دوه وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټې مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی دا غرا کوي ماله. نو دی مسته دا نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې څه دا خبره سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سمج اته اختار یم ورکشاپ کوي هم ته ښکاره کړه پنځه هم ښکاره کړه تر جنګ سره ورته چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته دا خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی ښکاره کوي بل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې د یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دې شي چې موږ ولیږي زندان ته، همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغه سې نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسته ورنه کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه زیول حق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد د کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو د نور دنته متوجه کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بیرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکراټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلې غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالی په دوره کې څرګندوی کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنې موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې ده، د حل لاره هوا کې ولاړه، د حل لاره ده له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده، دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن وی ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولی نوې تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی استن دا احساس دی وړول د دې بل ډول پکار دی دې متول پکار دی په هغه کې درشي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پر بابت باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي ستا چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کومه سا بدې خبرې راته کړي فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس ووایم او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه له تورې کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په ویلې کې غټ ویلې و چې د وند سنفونو شدارې چې دین او ټول امغه ویلې ته نخکاره کېده حال ته رانه بوتانو وستو دوه ان زباتان او غي مخپی ونی ولودي را ته غټ لختي ونی ودی په دې خپوخ په یو او اولم په دې لخت باندې چې بیا و درې دین شو مخپی مې ډیر زیات سوې کو خو نه دی حالت ته مې ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خو سره دومره کارم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون راووتلو نو هغه ځکه مې بیا ور سره یو ور بیا هم جنگ کو هغه را ته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته نو د ماغی له ویرې نه چې ما مالی وخی امیر صاحب می وخی ماوین صاحب می وخی د ماغی دی ویرې نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم نو هر وخت کنه دی الکانو بم راته ویل چې ولی وهلی ولی وهلی د سیو پیغور غونډه راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړه تورې شم به مکتب پری خو
کچره دا پیخه نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پری خوده
که پیخه شوی م وې سپروای نه کوله خو کچرته په مغه اداره کې والی وې او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پری خوده ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره محمد خپل سنف کې او بیا نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم سنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د شکتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کیږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمه تغمه کړې وه
یو شاګرد ویلې وو دغه په شاسې ما وکړه دوه جمعې پسم دغه په شاکه تغمې وي بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنگ وکړ بیا زه پې خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړل ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړې مو خو زه په دې باندې خجالت وم مسیاله د ماشوم خو سخت ویلې چټي کا سوې ده بیا اوس دغه استاد سره زه بخې لخت نه پرګم د نورو سزاونو سره نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا مو ګوایې سي وهل ستا دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي
مشر زوی می پاول کال مکتب ته لار نه ما و نه وای تر اخره پد دته می تشویق او سی ابل دته می روپی ور کول دنه می غته ډیر ناز ور کو هغه خپل دته مجبور سی هغه درس ونه ما یو ملګری ده غما تر تو ده چې ما زمن درس نه وای دته خدای پاک الحمدلله واس ور کړی ده ما ورته ویل چې زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې پکور کې هم کساته او ته ستړې ماشمان د مخته خوړل تیر خپل لار ته واچو د سی کار باندې وک چې هغه مثلا دای مثلا له تیلو کاروبار کې ما ورته ویل چې مونږ تیر په موټر کې کېنو د موټروان سره کې دینار کا چې هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایې چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري
سمي ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وه هی درس ته به متوجه کړي خدا سي په کې هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجه ز د کون کې ای به شوي دي
اغله کدی وس پنی خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کینو غی پستر کی ولوگیږي یا مطلب سترګ چیرې سوی داسې ملي دلی دی یا نور جو کی سل مشکل ترې پیخیږي به والدین رجل غسر هم مشکلی کدا سی والدین وسی اغه سنا سی علم مو دانی شپو لري نو اغه بیا کوي سی اغه مسله حل کی او باز کسان سی اغه بیخی یو لوی معضلات رجول سی او مشکلات رجول سی او سبب دی کیږي سی اختلافات مابین کرا سی تر سرندولې خبر ورسیږي
معلم سمی الله په دی باور دی کچیر یو زدکون کې ډیره شوخی کوي یا درس نه وای دا دې پرځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدای چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې و پوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته خلکو تر مخ نه تنهای را وغواړه سي څو وجه ده څه علت سي ته داسې چلند کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار سي هغه سره خبرې وشي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ده کنه سبا خو په مقابل کې درته دریږي مګولې درس یعنی بالکل مشت ګروان سلو استاد سره کو چیرته یو ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري سي نصیحت ورته کې دي د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دشي پریشان یې درس نه وای تم بل ډیر طریقې دي نو کوي چې تی سم تر وغړې تی ځان ته نصیحت ورسلو کې خبري ورسلو کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید لومړی سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او کچیر هغه کارونه تکرار کړي نو کولای شي دوی تر رسمي یو اخطار ورکي او کدو هم ځینې درېم ځل تکرار کیږي بل اخر کولای شي چې والدین روغوري او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې مونږه فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دوم رضایت نه وي چې هغه شاګرد به ترنه سوء استفاده وکړي نه ولا ګټه ترنه واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترسو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسې د مکتب هر شی کې چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه کې یو دوه ځله دا تکرار سي نو بل اخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي په دې څېړنه کې چې 10,000 زده کوونکو ګډون کړی و خودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي خو اوریدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو تر بیا مو په لاس پارم
Love.